کابل کې د ماشام مشپاش بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنی خبری مجله زفرې با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر مانی وای امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر وروستی او لاسلیک سي مشروطه منځپانګه لري. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکنو کمیسیون سبا د 300,000 جنجالي رایو ځانګړی تفتیش پیلوي. ناټو وایي افغانستان کې په مشروط ډول خپل پوځیان کموي او امریکا جاپان ته یو الوتکه استوي چې هلته په یوه بیړۍ کې قرنطین شوي امریکایان بیرته خپل هیواد ته ولېږدوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا یک شنبه د 300,000 جنجالي رایو نمونهي تفتیش او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو عملی کول پیلوي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات وایي چې دغه بهیر به د نوماندانو او خپلواکو څارونکو په حضور کې ترسره کیږي او دوی غوښتنه کړي چې ټول بنسټونه باید خپل څارونکي ورولېږي.
د دلوی په وشتمه نیټه به ټاکنو خپلواک کمیسیون د تفتیش او بیا شمیرنې او همدارول د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د فیصلو د تطبیق لړۍ پیل کړي. دغه بهیر به سبا ته نیمې بجې پیلېږي او موږ د ټولو هغو بنسټونو څخه چې دغه پروسې څخه نظارت کوي له دوی څخه مو په رسمي ډول د دې غوښتنه کړې چې دوی دې دغه پروسه دقیقه وڅاري تر څو شفافیت تضمین شي.
ټاکنو کمیسیون وایي چې د رایو بیا شمیرنه د بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننګرهار، هلمند، کندهار او کابل په ولایتي کمیسیونونو کې کیږي او ځانګړې پلټنه یا تفتیش د کمیسیون په مرکزی دفتر کې. د ناټو عمومي منشي وایي افغانستان به یوازې پرې نږدي خو چمتو دي چې په دې هیواد کې په مشروط ډول خپل پوځیان منظم کړي. ینس سټولټنبرګ د مونیخ امنیتي ناسته په څنډه کې نن وویل چې د ناټو 14,000 پوځیان افغان قواوو ته روزنه ورکوي تر څو افغان امنیتي قواوې وکولی شي له تروریزم سره مبارزه وکړي او د سولې لپاره شرایط برابر کړي.
وی آر نوت لیوینګ افغانستان.
مونږ افغانستان نه پریږدو خو چمتو یو چې د خپلو سرتیرو کچه تنظیم کړو، هغه هم په دې شرط چې طالبان دا وړتیا او اراده ولري چې تاوتریخوالی راکم کړي او رښتینی جوړجاړی ومني، داسې چې د افغانانو ترمنځ خبرو او تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او دا ډاډ رامنځته شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي. د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له لویدیځو چارواکو سره بیلابیل ناستې درلودې. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي امریکایي چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ولسمشر غنی ته ویلي چې له طالبانو سره د دوی د هوکړې منځپانګه مشروطه ده. په خبر پاڼه کې د امریکایي چارواکو په حواله راغلي د توافقنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو جزئیات یې ور نه کړل. د تخار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو د سری قطعې مرستیال او د دغې وسلوالې ډلې یو قمندان وژل شوی دی. د دغې قمندانۍ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جلال سیرت او مولوي احمدالله طالقاني له 5 نورو طالبانو سره په 13 شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. بل لور ته د 215 متل قولي اردو وایي چې کندهار ولایت کې د جګړې پر مهال 5 طالبان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د قولي اردو ویان خواجه یحیی اولوی ویلي چې دغه جګړه په میوند ولسوالۍ کې شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. امریکا وایي جاپان ته یوه الوتکه استوي چې هلته په یوه بیړۍ کې قرنطین شوي امریکایان بیرته خپل هیواد ته ولېږدوي. دغه بیړۍ چې جاپان کې یوکوهاما سیمې ته رسېدلې د فبروري له 3 را په دې خوا له دې ویرې قرنطین ده چې پکې سپاره کسان کرونا ویروس ونه لري. په توکیو کې د امریکا سفارت نن وویل سبا به یوه چارتر الوتکه جاپان ته واستوي. دغه کسان به امریکا ته له رسېدو وروسته هم د 2 اونیو لپاره قرنطین وي. جاپان ته په رسېدلې بیړۍ کې شاوخوا 3,200 سپرلۍ او عمله سپره ده چې په منځ کې 215 کسانو کې د کرونا مثبتې پیښې لیدل شوې دي. ایران ویلی که اروپا دغه هیوا ته معنا لرون کې اقتصادي ګټه برابر کړي، تهران بل لیواله وی چې په بشپړ ډول اټومي هوکړه سره سم چلند وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف دغه څرګندونه تیر ورځ د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وکړي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو په 2015 کال کې د اټومي پروګرام هوکړه لاسلیک کړه. دغه هوکړه لاسلیک کوونکي اروپایي هیوادونه بریتانیا، فرانسا او جرمني هڅه کوي چې دغه تړون همداسې وساتي. او وروستی خبر دا چې د سوریې حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوریې دولتي خبری اژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او سپاره کسان پکې وژل شوی دی. دا په یوه اونۍ کې د سوریې او ترکیې ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د سوریې د پوځ دوهمه الوتکه ده چې وشتل شوې. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه د رادیو واوریدل. اوس په د هوا حالات له فیروزی عزیز خبرو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لوی ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتي ګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه څلور. مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه نه.
وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغانستان ولسمشر مړی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره راتلونکې موافقه مشروطه منځپانګه لري. سمه ده، دا موافقه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې اړه زیاتوي.
دغه طرف ته ویلي چې المان او ناروې د دواړو وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومېږي چې په دغه دوه ځایونو کې به چیرته وي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د څارونکو نه حضور له امله د جنجالي رایو د تفتیش بهیر سبا ته وځنډید. خوا په خوست کې به مو د حکومت تر څنګ د نشي موادو د کرکیل پر ضد د قومي مشرانو د یو بیسار اقدام خبر کړو.
کایدی درخلو په حدودو کې چانه شی مواد ترڅول او په لمړیو کې به د درخلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلان وی او د پریکون سره سره کبیا هم دوی د تورته عمل وکړو. د کوم د قومي شورا لخوا به دوی کورس وزول کیږي.
دا د خوست یو ځای اوسیدونکو چې د ورسې پریکړه پاره راتول دا مجله مو تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان جمهور ریاست وای له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د امریکا د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو ویلي چې له طالبانو سره ژر لاسلیک کېدونکې هوکړه مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دغه څرګندونې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو، د دفاع وزیر مارک اسپر او زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې تیر ماښام له افغان ولسمشر سره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په جرمني کې د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر سره په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حضور درلود او وکتل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې امریکایي چارواکو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي له طالبانو سره د هوکړې هیڅ بند به شرطه نه ده او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دوی ویلي چې واقعیت او اصل موضوع دا ده چې طالبان حاضر شول له جنگ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه وکړي او له جګړې لاس واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر راواخلو، خو طالبانو نه په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړی او نه یې هم خپله تر اوسه د موافقې د منځپانګې په اړه په ښکاره ډول څه ویلي دي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې امریکا او طالبانو د تشدد د کموالي موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت له امله د هویت د پټ ساتل کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونیخ کې د امنیتي نړیوالې غونډې په څنډه کې له رویټرز سره خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د اوو ورځو په موده کې د تشدد پر کموالي موافقه سوي، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کیږي. که څه هم امریکا او طالبانو د احتمالي لاسلیک کیدونکي هوکړې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هوکړه به د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه هوکړه په جرمني یا هم په ناروې کې لاسلیک سي.
تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه دې امدادي فروری تر اخره پورې دغه څه وخت خدلو.
ښاغلی دین محمد زیاتوی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستیال ترمنځ لاسلیک سي.
هخوا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلاوی مشخص شي. ناصر شفیق له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. دغه مرکه بیا هم زموږ همکار رحمت الله افغان کړي په ګټه به وره.
بین الافغاني تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري ترمنځ رامنځته کیږي، نو په کار ده چې دواړه لوري وته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت لخوا نه دا اړتیا لیدل کېږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنی چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت دعوه لري، باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه اوسي یوازې، بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه پکې رنګ موجود اوسي، تر څو واقعا د وسلوالو مخالفینو سره د ولس په نمایندګۍ خبرې وکولای شي.
صرف دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسيونو ترمنځ یو اجماع نه درمنځته شوی، پلاوی نه ټاکل شوی. دغه پلاوی نه ټاکل کېدل د راتلونکو خبرو د پیل لپاره څومره خنډ معنی ګرځېدای شي.
زمدا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خاوندانو اجماع په د سولې په اړه باندې رامنځته شوی نه وي، نو څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یعنی دی ناسته کوي؟ نو په کار دا ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په اړه په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو، په کوم اختلاف لرو، په کوم کې تنازل کولای شو، په کوم کې تنازل نشو کولای، په دې اړه یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فلنده وړتیا نه لري، په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخليږي پراخې سی اجماع د لارې نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کړي، تر څو واقعا د افغانستان د خلکو ترجمانی وکولی شي. او همدارنګه طالبانو له پکار ده چې طالبان هم داسې فکر ونه کړي چې د جګړې د یو ګټون کې لوري په توګه باندې، یا دا وایو چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کېدونکي لوري په توګه باندې، بیا هم هغه زړې ببولالې تکرار کړي چې وایي چې موږ ګټلې موږ باید سره حکومتوري کوو. نه، دې لپاره چې افغانستان د ورستنی ملي ثبات سیاسي ثبات او استقرار څخه برخمن شي، دواړه باید د خپلو لوریو ترمنځ داسې یو سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي چې نور په افغانستان کې د قدرت په ګدۍ باندې جګړه رامنځته نه شي.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نه نن د سلواغي دلويش پر وشتمه ل افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو ل یو ډیر شمه کلیز سره سم ده. دا ځل دا ورځ په 10 سال کې را رسیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې ل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر سر هم خبرې کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه ل افغانستان ووزي، د شوروي ځواکونو ل وټلو سره به توپیرونه او ورتوالې څوي؟ فیروزه عزیزی په دې اړه تفصیل راکوي.
نن د دلوي د میاشتې شپږویشتمه نېټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له یو دیرشم کال سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر یو څلوېښت پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پرېښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هېواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسېږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورتوالی څه وي؟ د سیاسي چارو پوه عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنی وضعیت له 1909 یوم کال سره پرتله کوي.
تفاوتش با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1908 او وروسته 1902 نویم کال سره دا ده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځېدلی وو. هیچا د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژاند او هغه بلاک چې دا هیواد یې په رسمیت پیژاند له منځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګلوي ویلری او پنړیواله کچه هم د ترهګری د غواخ لاړخه یو مهم هواد ګڼل کیږي.
نو موړی وای بل مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمينه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو ډیر سکاله وړاندې دوه ستر هوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه محل دولتونه د مجاهدینو له حضور پرته توافق ته ورسیدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضور پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، د دغو دوو ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال رانوتي وو، خو امریکایي ځواکونو بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1909 یوم کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي پر رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تک قطبي یا یوازنی زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د څارونکو نه حضور له امله د جنجالي رایو د تفتیش بهیر سبا ته وځنډید. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کچیرې د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل څارونکي ونه لیږي، دوی به د قانون پر بنسټ عمل وکړي. تفصیل ناجیه صاحبای راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون به سبا یکشنبه د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څارونکي تر اوسه د دې بهیر د څارنې لپاره نه دي معرفي شوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې درې ځلې له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتل شوي چې خپل څارونکي دوی ته ولیږي، خو نوموړي وویل کچیرې د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل څارونکي دوی ته ونه لیږي، دوی به د قانون پر بنسټ د تفتیش بهیر پیل کړي.
مو تقریبا درې ځلې په رسمي او غیر رسمي ډول له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتي چې له تفتیش بهیر څخه د څارنې لپاره خپل څارونکي ولیږي، خو تر اوسه یې نه دي لیږلي او دا سبب شوی چې دا پروسه وځنډیږي. خو که چیرې سبا هم دوی حضور پیدا نه کړي، موږ د قانون په اساس سبا 8:30 دقیقې خپل ځانګړی تفتیش پیلوو.
آغاز
میکنیم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له 1,00,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,02,000 رایو څخه چې له ټاکلي مودې مخکې یا وروسته کارول شوي 15% یې ځانګړي تفتیش ته ځي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 300,000 رایو په اړه جنجالونه موجود وو او یو شمېر ډلو د بیا شمېرنې غوښتنه درلوده. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې سبا یکشنبه به د دوی څارونکي له پروسې څارنه وکړي.
مشورتي بین
دو کمیسیون د دوړو کمیسیون ترمنځ په ناسته کې به بیلابیلو اړخونو خبرې وشوي او سبا زموږ څارنه ټیم کمیسیون ته ځي او چمتو یو له تفتیش بهیر نه څارنه وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د ټاکنیزو شکایتونو لخوا لرمسته شوي ځنډ څخه انتقاد کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره دا بهیر پای ته ورسوي او د ولسمشرې د کنو ورستی پایلې دې اعلان کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.
خو ستاسو ورسو نن د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حیدر خیلو قوم د نشه یي توکو پر خلاف یو بېساری قومي تړون وکړ. په دې تړون کې راغلي که په دې سیمه کې چا نشه یي توکي وکارول یا یې پیرو پلور وکړ نو هغه سره به ټولې کلیوالي او قومي اړیکې پرې کیږي او په ګډه به یې له قومه شړي. په دې اړه تفصیل نجیب العالو خیل راکوي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو د نشه یي توکو د کارونې همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي تړون وکړ. یا تړون چې خلکو او رسنیو ته د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې ابلاغ شو پکې راغلي که د حیدرخیلو قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کیږي. د حیدرخیلو یو قومي مشر خانولي وویل دوی په کلکه تړون کړی چې په خپل قوم کې نشه یان او د نشه یي توکو کاروباریان نه پریږدي.
مونږ قومي تړون داسې کړی دی ټولو مشرونو ځوانونو کشرونو مولایانو د خپل خور نه سیمه خردار بللو سیمه خردار دا منه چې زه دا کې چرسیون پوډوریون شیشه والا دا به نه کی که بیا وکړل بیا نو کرسیزو کړی برود وطن کې خوست کې اسماعیل خیل ولسوالۍ کې نه پریږدي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد هموایی که څوک په کلي او قوم کې د نشه یي توکو په استعمال یا پیر او پلور ونیول شي د قومي اربکۍ په واسطه حکومت ته سپاري.
دا کلک مونږ مانی کړی دي حیدرخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړی دي چې په هر ځای کې پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوره دا په سلسله په اسماعیل خیل ورسیږي او په مندوزایو ورسیږي. دا تړون ټول مشترک مونږ دا کړای ده.
د دې تړون په ترتیب او تنظیم کې د حیدرخیلو قوم مدني فعالانو رونه اندو او ځوانانو هم ونډه اخیستي او یو ګډه پریکړه هم لیکلې ده. د یاد سیم یو ځوان رشید الله همدر د دې تړون د لیکلو مسایلو په باب وویل
چې د درخیلو په حدودو کې چانه شی مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلان وی او د پریکون سره سره بیا هم دوی د تور ته عمل وکړو د کوم د قومي شورا له خوا به د دوی کورس وزول کیږي او د حیدرخیلو د حدودو د کلمرو څخه به دوی شړل کیږي. بعضې د نشي موادو په برخه کې لکه درملتونونه او ګولۍ شربتون ولید امداشن ستنی دی دغه په خاطر مم د پریکړلي کې و مدالي کلی د خووی به پرته د ډاکټر د توصيه نشي مواد په خلکو نه پلو.
د خوست د ولایتي شورا غړي نورشان اورانی ول کسان د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې تر ډیره خلک د علم په غاڼه سنبال دي خو بیا هم د نشي توکو استعمال همدارنګه پیر او پلور پکې موجود وو.
زده د تړون هر کلی کوم او نور خلکو ته نور ولسوالۍ ته نور ولایتونو ته دغه تړون باید الهام په توګه باید وکړول شي ترڅو نور قومونه هم راویښ شي او ورته تړونونه رامنځته شي.
بلوري ته د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران بیا تړون په باب وایي دوی به وتوانیږي چې د ولس په ملاتړ تر ډیره د نشه یي توکو د استعمال او قاچاقو مخه ونیسي.
همدا ولس کولی شي زموږ سره کومک وکړي په دې برخه کې هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي او تجارت کوي استعمالوي که دا ولس زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرېږو انشاءالله العزیز په سلو کې 100% به دا د منځه ځي.
یاد دیوی تر دې مخکې د خوست د دوه نورو سرحدي ولسوالیو شمال دوه مونده او ګربز ولسوالیو اوسیدونکو هم د قومي تړونونو له لارې پریکړه کړې وه چې نوي ښوونیز کال کې به خپلې نجونې او هلکان ښوونځیو کې شاملوي او کچار دې قومي پریکړو سرغړونه کوله د یوه اندازه مادي جریمې په خوا کې به د قوم خلک ورسره د کلیوالي او قومي اړیکو پالل پریږدي.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورپا تر امریکا د آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
او د دې مجلې وروستۍ موضوع په پا پاکستان کې عدالتونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت درخواستونه منلي او د هغه پر ضد جوړ سوو 500 مقدمو کې په ضمانت د حق د خوشي کولو امر کړی دی. د پښتین یو وکیل سید اختر نن مشال راډیو ته وویل چې امکان سته منظور پښتین نن له دیر اسماعیل خان زندانه خوشي سي. احمد شاه اعظمي له سید اختر سره په دې اړه مرکه کړې.
او د پنځور په ضمانت وشو او نور کوم د وزیرستان کې هم خیرونه دي د خور کې هم خیرونه دي په جیل پر کار باندې د عدالت پر کار باندې د پنځه خیرو کې باندې هغه پنځور خیرو کې د ضمانت خلاص شو.
پنځه اف آی آر چې تاسو یاد کړل چې د ضمانت وشو دا پنځه کم اف آی آرونه کم مقدمه وي
د باندې 120 دی چې بای د ریاست خلاف جنگ شروع کړی دی پدمنه نو چې کوم ځای تورونه لګېدلی چې عرب دې پاکستان دې عین بنیادینو کاټو چې نه فرضي کړی دا او عین خلاف خبرې کړي دي نو هغه فایره ما او کوته غری کړه ما او کوته زه په ټول کې څوک دا وکیل ما ما عدالت کې مونږ په بحث کې اجازه ضمانت هم مونږ لاره کو هغه ضمانت کې هم دا شی نه لیکل چې فلال پر داس چې کوم دې ګرکار مطابق دا شی نه سبب دي دمنه چې کنه دفعه هغه دفعه ټول ځادي وار اگینست سپیچ د حکومت یا د ریاست خلاف جنگ کول یا د فوج خلاف خبرې کول یا د نړۍ د عین نکات چې مغری کار کې راځي سم مشته ده د دې خبرې منظور کړه تقریر د دې خبرې کړې دي یو د چې کوم موږ عین د هغه پرنسپل مان رائټ چې کوم آرټیکل دی څو رم آرټیکل نه واخلا اتم شل آرټیکل په اته باندې شل آرټیکل دا چې کوم آرټیکل دی د دې کې موږ د نړۍ بشري حقوق چې یو انسان ته دی هغه په خپله سره تړون لري شي یو انسان چې د پاکستان یو شهري چې هغه یو جرګېلا تقریر هم کوي شي او هغه نه علاوه دا چې کوم دی یو تړون او یو تقریر او نور چې کوم د اسوسییشن دی چې په خپله سره تړون لري هغه لري شي. نو موږ دا خبرې کړې چې بای ماته د پښتنو د ژوند دی هغه دې دا کار کوي چې کوم هغه تقریر کړو هغه تقریر بیا او اردو کې څنګه مکړه دی او اردو او تقریر ما کتره په هغه باندې تاریخ او نن ډېټو مشهور شو چې دا شاوی چې دا تقریر کړي دي ځانه لیکلې ده هغه پښتو کې تقریر کړي او دی بیا اردو کې هغه تقریر ریکارډ هم نشته تقریر ویډیو هم نشته دا تقریر نو هغه دي ځانه ترجمه کړي دی او چې کله ترجمه کړي هغه باندې تاریخ څنګه نوم څنګه نوم څنګه مشهور شته هغه دي ځانه لیکلې چې منظور دا خبره کړي دي ځانه یې کړی دي ماشه ریکارډ نشته دا دایي خلاف هم دا خبر ملګری
نو اخر پښتنه مې دا ده چې تاسو څنګه وویل چې په 500 مقدمو کې د ضمانت منظور سو نو آیا د خوشی کېدو یا پریښودو اعلان عدالت وکي کنه دی به خوشی کیږي بیا څه وخت
کله ټول د ضمانت یان مون ورکړل عدالت چې کوم هغه مونږ زار ضمانت وخت چې دونه ضمانت یان راولې تاسو راولې چې هغه جیدادې یو عدالت اړه وکړي چې دا څه کسان مونږ راولې چې هغه د نقد په تلوار په پښتنو دریله کوي په لاري هغه جیدادې هغه مونږ ورکړل هر عدالت مونږ ورکړ چې هغه نه تلدارې نه دې دریله کوي جیداد نه رلو دریله کوي جیداد هغه مونږ ورکړ په څور لام ورکړ په څنګه لام ورکړ او دې ډیرو لام ورکړ او هغه عدالت هغه اړه وړي چې بای دا ما ته ضمانت خلاص کوو دوه مالا زره ضمانت چې کوم ما وخت په پاکستاني ضمانت پیسې مالا راکړي ضمانت یې هم راکړي وړي مالا راکړي جله چې خلاص کړي
شنو بیا ولې لانه دې خلاص شوی چې هغه دا ورتل چې دې خلاص کړي
دا چې کوم ځای اړه دا ریکار وایو سره د هند راوړي پلاس کې به راوړي او ولته ویل کې ورلو کوي او د مور چې کوم پر پور او د ډیره جیل فاصله چې تقریبا یو ګڼه ډالر دی نو ان شاء الله چې څلور بجې 3 بجې پورې به دا خلاص.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین مدافع وکیل سعید اخترو. دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې خبرونه البته د پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او زموږ خبرونه مو اوریدلې. که غواړئ بیا یې واورئ په تکرار بڼه د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ شئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د دې مجله زموږ همکار سید سمیع بصره دی. که ښه راغلئ.